دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پولیو یا ګزار په ضد ناروغي د کمپاینونو سربیره درته د قبایلي سیمو د ستونزو حال راوړی دی ورسره کورنیو او نړیوالو رسپانس ته کتنه هم لرو او پر دې سربیره د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو تر څو وړاندې منور شاته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
اول د خبرونو سرټکی پاکستان وای په دې هیواد کې د پولیو رنځ سبان د 80% کم شوې ده افغان ولسمشر دغه هیواد د جنرال محیودین غوري په وجل کې دوه خواشینی خودلې دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به د شام حلب خار د بحران په اړه یو بل غونډه وکړي د خبرونو تفصیل پاکستان وای په دې هواد کې د ګوزان یا پولیو کیسونه 20% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه د ناروغي واځي 39 کیسونه مخ ته راغلي تیر ورځ د پاکستان د صحت وزارت یو خبر پانه جاری کړی چې وای د جاپان حکومت او ملګرو ملتونو د ماشومان او سانګ یونیسف سره یې د سلويختو لکو ډالر یو تړون لاسلیک شوی چې تر مخه به یې په پاکستان کې 3 لک ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي خبر پانه زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي د ستنې بالري پروتو سیمو کې د سلورنه تر درشتو میاشتو عمر پورې ماشومان ته لګول کیږي هلته د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څنګه چارواکي وایي د ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې لنن یعنی چهارشنبه نه د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین شروع کړو چې پکې به د 15 کلونو د عمر نخکته خواوشه 2000 ماشومان ته د دغه رنز خلاف ساز کې اوستنې لګول کیږي په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني نن مشال لري توول دا کمپاین یې په یاد کیمپ کې د کډوالو په یو ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ موندل کېدو وروسته شروع کړی تیر ورځ د خیبر ایجنسی لوړګي په جرګهحال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست خیبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې یو دستور وکړه چې په ترهګرۍ کې وجل شوې دي په دې غونډه کې د بیلابیلو قبایلی سیمو خبريالانو ګډون کړی وو او وی ویل چې قبایلی خبريالان د یو شمېر ستونزو او غواخونو سره مخ دي د دستور ته وینا کې سینیئر خبريال شوم شاهد وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالیستان عمده طرح غریخ کار شوی دی خو په دې ګره ټول نه زیات چې کوم دی نو دا د قبایلی سیمې دی چې دا غي تعداد شپارسته د ټول صحافیانو ګنا داوا چې د امن خبره کړی دا
په دې موقع خبري اعلانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړي او د وجل شو خبري اعلانو په لټنه د مکمل او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي په بلوچستان کې امنیتی چارواکي ادا کوي له سرحدي عسکرو سره په یوان خطه کې 15 وسلوال وجل شوې دي دا پیښه چې تیر ماخام د سیوي په تلي سیمه کې رامنځته شوې په کې سرحدي عسکر په لویه پیمانه د درنې وسلې نیولو ادا هم کوي په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان 13 په یو بیان جاری کړي چې وایي دغه وسلوال په سیمه کې په ورګاډو او امنیتی ځواکونو په بریدونو کې تورن وو د یادونه وړ ده چې د سیوي په یاد سیمه کې له 13 لسو کلونو راهیسې بلوچ بلتون غوښتن کې د حکومت پر ضد په عملیاتو بوخت دي د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچوي پراتلونکو کال کې به د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل عمل مکمل کیږي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه عبدالقادر بلوچ 13 ورځ اول افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره په دې متفق شوه چې د جمی د وقفې نه پاس به له 2010 کال مارچ اول نیټه نه د افغان کډوالو د واپسې سلسله شروع کیږي او پکې به په عزت او په خپل خوخه ټول کډوال خپل هیواد ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیس سی آر وای په روان کال کې تر دې د مخاوشه 3,80,000 رجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې تقریبا 4,00,000 رجستر او خواوشه همدومره غیر رجستر افغان کډوال میشت دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 2020 ظفر قلی اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري په وجل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړه د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې د پیخه هوایي سانحه بلل شوې ویل شوې چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند پایلل دي د ملي دفاع وزارت وای د جنرال غوري الوتکه پرون د تکنیکی ستونزو لوجه په بادغیس کې د ترکمنستان پولیس ته نږدې راوغورځیده په کابل کې د نیټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري په مړینه خواشینی خودلې ده. داکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د شام د حلب خار د بحران په اړه یو بل غونډه کوي. په حلب خار شامی ځواکونه د روس د هوایی بریدونو په ملاتړ بمباري کوي او مخ په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې دا راز د دې خار ختیځ ضلع له یاغي ډلو بیرته ونیسي. هلته د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې تر 20,000 پورې خلک له حلب خار وتلي دي. د دې خار ختیځ ضلع له تیرو سه باندې څلورو میاشتو راهیسې شامی ځواکونو محاصره کړي چې پکې نړیوالې مرستې او د خوراک رسد په کمېدو دی. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تعلق لرونکي خبری ایجنسی اما قوای د امریکا په پوهنتون کې د ګاډیو چاکو په واسطه تر سره شوی برید د دوی یو وسلوال کړی دی. دا برید چې د تیر ګل په ورځ رامنځته شوی وو په کې د اوهایو ریاست په یو پوهنتون کې د سومالیا یو اتلس کلن ځوان عبدالرزاق علي ارتان اول په خلکو ګاډی خېجولی وو او بیا یې په چاکو ځینې خلک وهلي وو چې په کې لږ تر لږه یولس تنه جوبل شوي وو. نوموړی د برید پر مهال پولیسو په ډزو وجلی وو. او بل خبر دا چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د روانې شخړې د هواري لپاره خبري اترې بغیر لکه فیصله پای ته رسیدلې. دغه مذاکرات چې د بیلاروس سرخار منسک کې وشول او پکې د روس، یوکرين، فرانس او جرمني خارجه چارو وزیرانو غډون کړي او ټولو ویل چې پکې کوم نوې پرمختګ نه دی شوی. د جرمني د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویل پرونه یو خبرو کې مذاکرات کوي د هغه سیاسي تړون نډیر لري وو چې پکې مقامي انتخابات هم شامل دي. دا وتر دې د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپیا تیا پیسې خستل کیږي او 100 روپیا لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 100 روپیا اویا پیسې او 104 روپیا شل پیسې. یو پاوند 133 روپیا تیا پیسې او 104 روپیا 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپیا 13 پیسې او 9 روپیا 45 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپیا 28 پیسې او 23 روپیا 50 پیسې. یو افغاني 1 روپیا 50 پیسې او 1 روپیا 95 پیسې او 299 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیا خسته کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات 40، په بنو کې با کم نه کم لس او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې با کم نه کم یو او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستاني کډوالو په ګلان کیمپ کې سر لننه د پولیو یا ګزان د مخنیوي شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
په پام کې ده چې زمونږه د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګلان کم د ګوربزو کې.
د قبایلي سیمو خبریالان وایي چې په دغو سیمو کې د پر صحافت لګېدلې بندیزونه لرې کړل سي او د وژل شوو خبریالانو د وژنو پلټنې دي په ډاګه کړل سي.
پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان د ترهګرۍ ښکار شوي دي خو په دې کې ټول نه زیات د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دی.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څه موده وړاندې پارلماني کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړې، خو ځینې سیاسي ګوندونه د فاټا د ځانګړي کونسل او ځینې بیا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه لري. د وفاقي حکومت د دریځ په اړه د فاټا منتخب پارلماني غړي وایي
حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او زموږ له صوبایي سیتونه راځي.
او په بلوچستان کې د یخنی موسم له پیلېدو سره سم د وچې میوې کاروبار زیات شوی دی. په کوټه کې یو اخیستونکی وای
یاره زه خو راغلم له اسلام آباد او دلته مې د کور د پاره مو واخیستو او دوستان د پاره مو واخیستو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سروس. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی سي چې مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. او ستاسو خپل لومړی راپور ده. نن د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ګولاند کیم کې د پولیو یا ګزان شپږ ځنې کمپاین پیل شو. په خوست کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د کمپاین پر مهال به د وزیرستانیو کډوالو تر 50 کلونو کم عمر لرونکو شاوخوا 8000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د دې په وینا د واکسین دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې یاد کیم ته په دې وروستیو ورځو کې د پکتیکا له بیرمل څخه د پولیو په ناروغي یو اخته ماشوم له خپلې کورنۍ سره ورغلی دی. نو د روان کمپاین مقصد د دې ناروغي د خپرېدو مخنیوی کول. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب لالو خیل راکوي.
په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجيب رحمان رحماني مشال رادیو ته وویل چې دا فوق العاده د واکسینو کمپاین د دې په خاطر پیل کړ چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د پولیو په ناروغۍ یو اخته ماشوم راغلی دی. دی وایي دا احتیاطي تدابیر دي تر څو دا ساري ناروغي نورو ماشومانو ته سرایت ونه کړي.
نن چهارشنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګولان کم د ګوربزو کې. د دې په خاطر چې د دې ناروغۍ د سرایت کچه مونږ راټیټه کړو نو په پام کې ده چې هم د آی پی وی واکسین ورکړی شي د ماشومانو ته، یعنی د انجکشنو یا د ستنو په شکل باندې، او د دې ترڅنګ د څاسکو واکسین ورکړی شي.
د رحمان الله په نوم د کډوالو یو تن مشر په ګولان کیم کې د میشتو کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو د دایمي ناروغۍ څخه یې ماشومان خوندي شي.
هغه مشر کشر ته امیر دا اپیل را د ګولونو په کیم شه چې هر ماشوم د خپل ځای په خپل تر وبسي د خلک سره د همکاري وکړو، مقصد سره روان شي.
د مایزولا جان په نوم یو بل تن د ګولان په کیم کې میشت کډوال هم د کیم له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان له واکسینو پرې نږدي.
نن ورځ نه پولیو واکسین شری کیږي په ګولان کیم کې. د پولیو مثال کا سره غلاده دغه په واجه سره مثال کچ د کیسه د نره مشمانو دا ون راسیږي. اونډه نامه اپیل دا چې څنګه د بل بچي خوندل وی چې خپل بل بچي خپل مشمان دایته حاضر کو دایته وکسین وکو واستنه وتا ولاګوي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزانی و وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرېخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه مشمان پرېخته کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو لګوي، یا د ناروغي د اخته کس دمړيني او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د گزار مرض زانگری در ملنه نلری. خود روختی ساتن از این تدابیر او دیاد و واکسین و تدبیق در گزار ناروغی بوی قایل پاره گتا بر تمامیگی.
از مشغل مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د روغتیا چارواکي بیا وایي چې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزان په پیش کې 2% کموالی راغلی دی. د دې ناروغي د لا مخنیوي لپاره د جاپان حکومت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف ترمنځ هم لوزنامه سوی چې له مخې به په پاکستان کې 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه چې سخ کال پاکستان کې د پولیو 48 کیسونه دي. دا په کال 2014 کې 306 وو او په کال 2015 کې 455 کیسونه مخه ته راغلي وو. سخ کال اته کیسونه خیبر پختونخوا، اوسین، بلوچستان نه یو او د جنوبي وزیرستان نه دوه کیسونه رپورټ شوي دي. د صحت د وزارت تر مخه چې د پولیو وایرس خطر لرونکي سیمو کې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګولو لپاره د نهي پورس د جاپان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څنګه ادارې یونیسف ترمنځ د 3 کروڑ روپو یو تړون هم لاسلیک شوی دی. د ستر لاندې په پاکستان کې 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي. د پاکستان د صحت وزارت د بیان تر مخه چې د پولیو د مخنیوي د ستنې به د 3 نه 4 میاش عمر لرونکو ماشومانو ته لګول کیږي. تړون لاسلیک کول په موقع د پاکستان د پولیو د مخنیوي څنګ بیان دی. عائشه رضا فاروق وینا و چې پاکستان پولیو په کیسونو قابو موندلو ته نسی دی، خو په دې کې موږ له ټولو د همکارۍ ضرورت دی. د جاپان مرستندوی ادارې د جایکا مشر سیوهیرو توجو په دې کوویل چې د پولیو مخنیوي په کیسونو کې پاکستان واقعي پرمختګ کړی دی. اوس وخت راغلو چې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره حتمی اقدامات وجد کړی شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونې هم لري. اوس زو د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو پر لور. د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ستنېدو لپاره دي د غلام خان لار پرانیزي او پر دې لار دي د دوی د ویش یا کانټینری ګارد ورتک ته هم اجازه ورکړي. د کډوال مشران وایي څو ورځې مخکې دوی د پاکستان د حکومت د ځینو مسؤلینو سره جرګه کړې وه خو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې د مشرانو ته د یو ځل بیا د جرګې موقع ورکړل شي ترڅو د خپلو ستونزو د هواري لپاره خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د ګلان پکیم کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ مشال رادیو ته وایي
و د ویرز مخته د پاکستان حکومت سره مونږ د دلیارې په بابت مند خبره شي و ورغلی بونډری ته 0.5 ته انا میز د غشتنه کی چې څو خبرې وکړي خو مونږ ته واپس جواب نه درغله. د می سره د ګاډي خبره دو ګاډي دی سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وی اکثریت چې څه دې باندې خلک سره شوی دی می سره د اغه قوانین اغه طریقہ وکړو چې کیما اګه سره د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کی همشته د یو جلګې مقابیا ملاوشي چې مې دې سره بیا په دا خبره په دا باره کې جلګا و
د کیمپ یو بل تنوسیدون کوي وای چې په دې مهاجرتونو کې وای وکړنی څو سوزای وشل شوی او سربیلی شوی دی. نو د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د اوسېوالو لپاره د همکاري وکړي.
تمونم دا و جان سدګای دغه خال کې دا مشکل دی چې هغه خپل خوان دی ورینا مان دی پلانینا سره بیل شوی دی میش په زر نظر دا کیمال یار چې دوی دا میشته خلاص شي.
په ګلان کې چې یو تن ځوان قومي مشر وای چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پری خدای
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لره جماعتین او جوړ دی کې ټوب سره ته جوړ کړي دی خامغه دا خو میشته داس پزل تر یلای چې میشته دا ګاډي او خلاص شي او دا سامان دینار ته خلاص شي او دل یار میشته یو داسې غار وکړي چې میشو یو ورځ دیر شي
د خوست مرستیال ولی شیربادشاه ورګونی د کډوالو د یادو غوښتنو په باب مشال راډیو ته ویل چې
تر خپل واسط وانه پورې چې دغه مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موږ له دولت له خوانه او ان له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی. اوس هم موږ هغه خپل همکاري ته دوام ورکوو. پات شد دوی د تګ مسله دوی خود مختار دي. مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاور ته زموږ په خوشاله کیجو او که دلته فات کیږي کوم سہولتونه چې موږ ورته تهیه کړی دي او موږ امکانات جابه وسیم سره کوو.
دی ادمانه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د ژمنه توکو او د سوانګ موادو د مرسته غوښتنه هم درلوده او ویل چې یونیچسیار باید د تنوی او سپیر پولیس والی کې د میشتو وزیرستانه کډوالو پشان دوی هم د ژمنه توکو او سوانګ موادو د مرسته په پلان کې ونیسي.
او سم د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د بل راپور پر لور تاسو پام راړم. د شمالي وزیرستان د میرالی هغه کډوال چې لا هم خپل کورونه ته نه دستانه سوي وای چې د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې لتیر 15 میاشتې راهیسې ور باندې نغد مرستې بندې کړې دي. دوی وای تر 200 زیات کورنیو سیمونه بند سوي او مرستې نه ورسیږي. د دوی په وینا کڅه هم دوی اړوند چارواکو ته په دې اړه شکایت کړي خو تر اوسه ستونزه نه ده حل سوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
یو کډوال شرمحمد وای د روزې میاشتې نه نقد مرستې بندي او تر څو چې ورته خپل حق نه وي میلاو شوی د واپسې ټوکن هم نه اخلي.
پنځه شپږ میاشتې وشوله چې میژو لا بند میژو اسلام آباد ته بیرته کوم چې څه پیسې درته انتظار وکستای انتظار په انتظار چې نن درې په میژو باندې زتی ټوکن رو باندې رو پیراشو ټوکن ویچ درکاو میژو ته ویچ میژو نه غوړي داسه چې څه پر میژو خپل پیسې نه وی ملو شوی یغه پر میژو وطن ته نه یو کلیر چې میژو لوړ شي میژو باندې پیسې وشتې دوه ډول کاری پر باندې وشته قرض په پر دخینه ش پندېږي بیا میژو ته واپسې څه مانا چې میژو ته وطن ته درمي.
کرامت خان وای اف ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه تلېږي او انتظامیه نه ټول تصدیق فارمونه دوباره اف ڈی ایم ای دفتر کې جمع کړي خو ور باندې ملنډې واهي
پی اپډې مې چې کی ما دا کیسه وکړه چې توز د پولیټیکل نه چې کی ما دو ریکوست وکړه چې مې چې کی ما د یغه پرچره جوړ کړې دو میجر صاحب د یغه لمه چې کی ما لټر ورل د 21 پر سغه چې پیوډې مې شه پښور شه پرتای نن دای بیا مو ته چې دو ز بیا چې کی ما دو پسر کوري لول بند چې کی ما دو حل کاو ته انتظار کا خو مطلب یی دادا چې دا شای چې کیم دای دا مې تخیر کی او دغه د واپاشي دغه د شای رو پوتې شي دا ملنډې ویل په مش بند د حکومت دو پیوډې مې وایي ځکه چې دا خو چې کی ما مشته حکومت نه روګوي دا خو د مش پل چې کی ما دو د بهر ملک نه فند پیسې دي چې کی ما دو د لامشتا ملاویږي د حق ته پښه طریقه باندې ورته ملاوشي چې بیا نوې بیا مش کی ما دو ودر نه ته تیوري
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی نه پوښتل نو دوی وویل د کمو کورانو ډیټا چې بند شوي دوی اف ډی ایم ای دفتر ته تصدیق لګلې چې دغه کورنۍ مرستې دې بحال کړل شي نو دغه پوښتنه مو بیا چې کله په پیښور کې د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې د کډوالو د غستونزې په اړه دوی کار شروع کړی او فی الحال ورته د سفران وفاقي وزارت نه فنډ هم نه دی میلاو شوی خو د دوی په وینا ضربه د کډوالو دغه مشکل هوار کړي د یادونې ده چې دې نه وړاندې هم د شمالي وزیرستان 2200 خاندانونو میاشتینې مرستې بند شوې وې چې د خلکو لخوا لاریونونو او په بیا بیا غوښتنو پس د زنا کډوالو مرستې بحال کړل شوې خو افغانستان کې میشته کډوال چې رجسټریشن یې د اف ډی ایم ای سره کړی د 1300 میاشتو نه د نقدو مرستو نه محرومه شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زموږ غلا مشال رادیو خاوري تیر ورځ د خبر ایجنسی په لوړ کې جرګه حال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټس خبر یونټ لخوا د وجلسو خبريالانو په یاد کې و دوسره وسو په دوسره کې د پېښور او قبایلی سمو خبريالانو غوښتنه وکړه چې په قبایلی سمو کې د وجلسو خبريالانو د وژنو په لټنې په ډاګه کړل شي او هلته د پر صحافت باندې لګول شوی بندیزونه لري کړل شي په دې اړه نور تفصيل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر جنسی د صحافیانو د تنظیم لخوا په لوړګي جرګهال کې د ترګری په پیښو کې وشل شوی صحافیانو په یاد کې یو غونډه تر سره شو په دې موخه د پیښور او رغزوی جنسی کورمی جنسی شمالي وزیرستان مومندو او د در ادمخیلو نه هم صحافیانو ګډون درلود او دوی ویل چې په قبایلی سیمو کې صحافیان د خپل کار په وخت د ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي او یو شمیر صحافیانو پکې د خپل ډیوټۍ په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي په دې غونډه کې شریک مشر خبریال شمیم شاهد په خپل وینا کې وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان اوم د طرحه ګرای ښکار شوی دي خو په دې ګر ټول نه زیات چې کوم دي نو دا د قبایلی سیمې دي چې دا غي تعداد شپارسته دي ټول صحافیانو ګنا دا و چې د امن خبره کړې ده حیات الله شمالی وزیرستان او تختول شو او بیا دغه په هټ کړو کې بند لاش دا لاش مونږ ومنته مونږ مطالبه کولې د های کورټ د جج په مشوره کې انکوایری وشوه انکوایری مکمل شو او انکوایری ریپورت چې کوم دی نه غترو سره پوری تاله دي مونږ مطالبه ده مونږ مطالبه کو چې کم از کم دا یو ریپورت خو ښکارا کوي مونږ نه پوهیږو چې دا څه د پاره پټول شي
او د اورغزی پریس کلب صدر صالح الدین اورغزی وویل
زبدویم څخه قبایلی صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي خاص کر زبدر د خپل علاقې اورغزی ایجنسی ذکروم چل تکي ازادي صحافت بالکل نه کیږي ځکه چې پولیټیکل ایڈمنسټریشن له طرف نه بالکل پابندی په دباو په چیرغو اجازه نه بغیر مونږ خپل ایجنسی بازی علاقو ته تله هم نشو کومه ته هغه د باو ستي پرشر ستي هغه د مونږ نه لری کړی شي او بل خبره ده چې مو په اورغزی ایجنسو کې وو سپر یو پریس کلب هم نشته یو مونږ متصری مهاجرین هم اوس واپس شوي دي اغل تک دومره کرونا علاقے ڈنگ پرتی دی کرونا نه کیږي مودا مطالبه کو حکومت نه گورنر خیبر پختونخوا نه مرکزی حکومت نه چې مونږ ته دالته کې ازادي صحافت په سلسله کې پولیټیکل انویسټیشن ته وینا وکړي شي سودو خلکو د خپل علاقې کې ازادي اظهار رائے اجازت ورکړي شي څو په آزادانه طریقې سره خپل رپورټینګ وکړي د خلکو مسایل وچت کی چې دو خلکو ستونزې او مسایل په ښه طریقې سره حل شي او صحافیانو ته د سہولت ورکړي شي.
یاد دی وی چې د رمضان کال په فروری میاشت کې د خیبر ایجنسی او صحافي محبوب شاه اپریدی په یو ځانمرګي برید کې وژل شو او نصر الله اپریدی په 2011 کال کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و چې د ټولو قبایلی ایجنسیو او نیمه قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل سپارښتنې وزیر اعظم او بیا پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړې دي. په دې کې ویل شوي چې دا سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل سي، خو د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه په دې اړه خپل نظرونه لري چې منور شاه په دې اړه په راپور کې تفصیل بیانوي.
په دې ورستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په کار دي چې د قبایلی سیمو اصلاحات په 2013 کال کې د کېدونکو عام انتخاباتو نه وړاندې عملی شي. دا راز به یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره په یو ځای کېدلو په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ولري. دا چې په پارلیمان کې بیلابیل ګوندونه په دې اړه څه نظر لري، د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړی آفتاب احمد خان شیرپاو په دې حق لوای ګوند یې د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي.
په عین کې په تاسو وګورئ نه پاره کې دا چې دا غي لیکلې څه شته نه چې را دا با فاتر نه با دا با یو صبح جوړیږي په هغه کې دا شته ضرور چې دا صدر چې دی دا فاتر یو ایسا یا پورا دا خلکو سره مشاورت نه پس صبح کې زم کول شي خبر پښتونخوا کې او ماغه مشاور شوی دی او د مطلب خلم دا یو طریقې کار دی چې هغه دی په دې باندې عمل وشي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای په اصلاحاتي کمیټه کې د قبایلو نمائندګي نه و، نو ځکه یې وړاندیزونه هم د قبایلی ولس د خواهشاتو ترجمانی نه کوي.
عمرې خبره ده چې پاتا فیصله به د پاتا ولس کوي، د پاتا د باندې خلک به نه کوي. او دویمه ده چې پاتا کې وره دا کوم خلک سره ای ډی پی چې دا خپل کورو ته دی بوز غریبان وسم ډیر خو روزار دي په لکون انسانان چې دي او موږ غواړو د تا پټای د هرې ایجنسی خپل منتخبه درګای کونسلی او پټا خپل سکیټری د پټا خپل بجټي او د پټا خپل منډي.
خو د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زاهد خان وای په پارلیمان کې زیاتره ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. په کار دی چې وفاقي حکومت زر تر زره دا کار تر سره کړي.
دا غي چې کوم مطالبه کوي دا غي بسل ساتي مرسدي او یو دغه ګوندونو چې تاسو کوم ذکر کوي دا غي اهمیت شته نه په پارلیمان کې. دا غي په ټول مانی نه پاتې کېږي چې حکومت مخلصي او حکومت وګړي چې را موږ دا بل پاس کړو د حکومت اکثریت ته پنځه سمه کې په او په سنټ کې بیا دا پوزیشن اکثریت ته او اپوزیشن هغه پارټیانې زیاتی دي چې کوم دا غوړ چې د خیبر پښتونخوا څه شي.
هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند سېنېټر حافظ حمدالله بیا وای په کار دی چې د لړکې د مروجه اصول مطابق د ټولو قبایلی وګړو رائے معلومه کړل شي.
جمعیت علما اسلام وای چې باید پر پاتا باندې د ماضي او د تیر زمانی په شان د اسلام آباد او د تنظیم په سلیم نسبو شلتي باید د پاتا د عوام سپشتنه وشي. موږ دا وایي چې دایرکت د پاتا خلکو لور چې دغه سپشتنه وکړي
خو په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی انجینیر حامد الحق خلیل وای چې په پارلیمان کې قبایلی نمائندگان د خپل سیمو خلکو منتخب کړي او د هغوی استازیتوب کوي.
اوس چې موږ سره په اسمبلی کې موجود یو لس ایمنیز دی د فاتا اغه د نور لیګم دی اغه چې د آزاد دی ټول په دې خبره باندې متفق دي چې د خیبر پښتونخوا سره ورګړو کی لکه چې د دې ټول معاملات زموږ په صوبه کې دي.
هلته د باجوړې جنسینا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی شهابودین خان وای تمدا چې په نږدې راتلونکو کې پارلیمان د فاټا د اصلاحاتو بل منزور کړي.
زما دا یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ نه انشاءالله پاشي د هغې نه پس به بیا کابینېت راټ شي او د کابینېت د اپروول نه پس به بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرانډ جرګه کې دا ټیکټ 247 د لاندې پر دې اعلان وکړي. حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او هلته موږ له صوبایي سیټونه راکړي.
دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم شامل دی چې دا راز دغه سیمې هم د نور هیواد په څیر د پرمختګ جوګه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان وایي په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو کیسونه 2% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه د دې ناروغي واځي 390 کیسونه مخ ته راغلي. بل خو د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څنګه چارواکي وایي د دې ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې لنن یعنی 4 شنبه نه د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین شروع کړی چې پکې به د 15 کلونو د عمر نه ښکته خواوشه 2000 ماشومان ته د غرنځ خلاف ساسکي او ستنې ورکول کیږي. 13 ورځ د خیبر ایجنسی لوړګي په جرګهحال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونیف جرنالیست خیبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې ودستور وکړه چې په ترهګرۍ کې وجل شوی. په دې غونډه کې د بیلابېلو قبایلی سیمو خبريالانو ګډون کړی وو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړل شي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي له سرحدي عسکرو سره په یوه خطه کې 15 وسلوال وجل شوی. دا په خاطر ماخاند سیوي په تلې سیمه کې رامسته شوی چې په کې سرحدي عسکر په لوی کچا د درنې وسلې نیولو ادعا هم کوي. په یاد سیمه کې له 13 کلونو راهیسې بلوچ بیلتون غوښتون کې د حکومت پر ضد عملیاتو بوخت دي. د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وفاق وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په راتلونکي کال کې بعد افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل عمل مکمل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په روان کال کې تر دې د مخ واوښا 3,80,000 ريجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 202 ظفر قول اردو د کمانډان جنرال محی الدین غوري په وجل کې دوه سخت خواشینی سرګنده کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پروند د ټکنیکی ستونزو له وجې په بادغیس کې د ترکمنستان پولیس ته نږدې راوګرځیده او ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د شام د حلب خار د بحران په اړه یو بل غونډه کوي. په حلب خار شامي ځواکونه د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ بمباري کوي او مخ په وړاندې خپل حملو ته دوام ورکړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیوا د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غرسو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج 14 مشر په هیڅ کمان سنبال کړو او په خپل ابتدایي بیان کې نوموړي وویل چې لائن اف کنټرول صورتحال به ډیر زر خشي او د ملک دفاع او امن لپاره به د څه قسمه قرباني ورکول نه ډډونه کړي. ورځپاڼه لیکي چې په خواني فوجي مشر جنرال راحیل شریف نو وروستو وس د حالاتو مقابله کولو لپاره د اولسترګ جنرال قمر جاوید باجوا طرف ته دي ځکه چې دا وخت د هند سره تاو تریخوالي نه علاوه د افغانستان صورتحال ترهګرۍ پر ضد جنگ او هدفي وجنو مخنیوي تر ټولو لوی چیلنجونه دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې کرپشن روان دی. سیاسي مشورولۍ د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او پاناما اسناد او اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې د فوزي مشر کردار ډیر مهم وي او نوموړي له بعد سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ حالات نور ښه کولو کې کردار لوبول وي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کمان تبدیلی پر وخت پخوانی فوزی مشر جنرال راحیل شریف هند ته خبرداري ورکړو چې د پاکستان د تحمل پالیسی دی د دوی کمزوري نه غني ځکه چې د بارانې خطرو مقابله کولو لپاره فوز هر وخت تیار دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا هند ته د دواړو ملکونو ترمنځ بنیادی شخړه یعنی د کشمیر په شمول په ټولو مسلو په غیر د څه قسمه ځنډ او شرطونو نه د مذاکرات په ضرورت زور راوړی او ویلي دي که هند په دریم او څلورم دسمبر امرتسر کې کیدونکي د اسیا زړه کانفرنس په موقع د خبرو اترو پیشکش وکړو نو پاکستان به یې قبلوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان هند ته په یو داسې وخت کې د مذاکراتو وړاندیز کړی چې یاد ملک په کشمیر کې خپلو کاروایانو دوران د سلو نه زیات کسان وجلی او په سوونو یې جوبل کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې د پاکستان لخوا د مذاکراتو پیشکش کول یو مثبت رد عمل دی نو هند له په سویلي اسیا کې امن راوستو لپاره د مذاکراتو په اهمیت پوهېدل پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که دواړه ملکونه خپل منځي شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي نو دا د دې سیمې د یو نیم ارب نه زیات ولس لپاره به ګټورې وي.
او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپلې ولیکنه کې د پاکستاني پوځ ریټایرډ سوی مشر جنرال شریف یو داسې پوځي بللی چې د ترهګرۍ پر ضد یې د کوټلو ګامونو پورته کولو له امله د پاکستان ولس ته د راحت ژوند تېرولو زمینه برابره کړه. خو بلخوا سټرټفورډ ویبپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف په 2013 کال کې د جنرال راحیل شریف انتخاب له دې امله کړی و چې سیاست کې به لاسوهنه نه کوي خو جنرال راحیل شریف په سیاست کې د پوځ له لاسوهنې نه راپرشا نه سو. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره ورځ په یو رسمي غونډه کې د پاکستان د پوځ د کومندې منتقلي ترسره شوه او موجوده آرمی چیف جنرال راحیل شریف راتلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د روایتي لخت ورکولو سره کومنده حواله کړه. د راپور له مخه د راحیل شریف د لاسته راوړنو په اړه ډېرې لیکنې او راپورونه خپور شوي چې له وجې په ولس کې د هغه مقبولیت زیات کړی. هغه عام ولس ته د راحت او ښه ژوند ورکولو په مخه د ترهګرۍ پر ضد د کوټلي ګامونو ترڅنګ په کراچۍ کې هم د مجرمینو پر ضد کاروایانې وکړې. د لیکنې تر مخه هغه په یو داسې وخت کې د دندې موده پوره کوي چې سختو حالاتو کې یو مثال قائم کړو. په رښتیا هم هغه د ډېرې ستاینې وړ پوځ دی. بلخوا سٹارٹ فور ویب پانی د جنرل راحیل شریف پر ریٹائرمنٹ یو خبر شو مقاله کې لیکي چې د نړۍ ډیر هیوادونه پوز د یو ریاستی ادارې په توګه لري خو پاکستان هغه هیواد دی چې پوز د ټولو ادارو نه اوچت دی او داسې ښکاري چې دا ټول هیواد دغه پوز وي. خو په پرم نه توګه د پوز کومندا د جنرل راحیل شریف نه جنرل قمر جاوید باجوا ته منتقل کېدل د دغه هیواد د سیاسي حکومت یو رښتونی لاسته راوړنه ده چې تر د جمهوری قوتونو پیاوړتیا څرګندېږي. ویبپاڼه زیاتوي چې که یو خوا دغه اقدام د جمهوریت د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام دی خو د پاکستان سیاسي نظام او د ګوندونو کړنلارو ته که وکتل شي نو تر دا مهال جمهوریت د ټولنې جوړو ته نه دی رسېدلی چې په اصل کې د رښتونی جمهوریت سرچینه وي. د دې له وجې هر وخت دا ویره وي چې پوځي جرنیلان د دې نه ګټه پورته کولی شي او د جنرال راحیل شریف د ملازمت پر مهال هغه دغه خلا پوره کړې وه چې کېدی شي د دغه هیواد وزیر اعظم لپاره یو حیرانکونه خبره وه. خو د ویبپاڼې په خبره په 2013 کال کې نواز شریف جنرال راحیل شریف ځکه د پوځ مشر ټاکلی و چې هغه د ملک په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو او لاسوهنو طبیعت نه درلودو. خو بیا موږ وکتو چې هغه د پوځ لخوا د سیاسي طاقت مظاهره کول پیل کړل او واشنگټن او کابل ته د یو غیر رسمي خارجه وزیر په توګه سفرونه وکړل. د دینه پرتا په 2013 کال کې د تحریک انصاف لخوا د احتجاجي مظاهرو پر مهال هم سیاسي رول ولوبولو.
زموږ هغه له مشال راډیو څخه اوري. د شام لپاره عربي ټولنې او ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مسترا ویلي چې نړیواله ټولنه په شام یا سوریه کې د بحران پر سیاسي حل خبرې کوي خو بیا هم په دغه هیواد کې پوځي کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. په ورته حال کې د روسیې حکومت ویلي چې د شام حل فشار ته ګرځنده روغتیایي ډلې لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زی پراپور کې واوري.
سټیفن دی میستورا پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د هغه په ګډون هیڅوک له دې سره مخالفت نه لري چې له داعش سره مبارزه مهمه ده. دی میستورا وویل حتی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینا داسې انګېرل کېږي چې هغه به له داعش سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکوي. د سوریا لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریا کې د پوځي کړکیچ د پراخېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. سټیفن دی میستورا وویل څرګنده ده چې زه له دې انکار نسم کولی چې هلته پوځي کړکیچ پراخ شوی او زه نسم درته ویلی چې د حلب ختیځ به څومره دوام وروستي معلومات دا دي چې هلته پوځي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. د میستوره په داسې حال کې د حلب شار په ختیځ کې د وضعیت له خرابوالي اندېښنه څرګندوي چې د سوریه حکومتي ځواکونو روانونه هلته د هغو شپږو سیمو د نیولو ادعا کړې چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې له لاسه ورکړې دي. د حلب ختیځ اوس په دوو برخو وویشل سو او زرګونو کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو تر ټولو ستر شکست دی. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په سوریه کې هوایي عملیات کوي. د روسیې پوځ د حلب شار د بیرته نیولو لپاره هم د اسد د رژیم په ملاتړ هوایي حملې کړې دي. په حلب کې د وضعیت د خرابوالي له امله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل حکومت دفاع او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډیر ژر باید ګرځند روغتیایي ډلې سیمې ته ورواستوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون څرګنده کړ چې ولسمشر پوتین خپل پوځ ته سپارښتنه کړې چې د حلب شاریانو او شاوخوا سیمې خلکو ته عاجلي طبي مرستې وکړي. په سوریه کې د بشري مرستو ادارې د بشار الاسد پر رژیم او روسیې تور لګوي چې په همدې ډول یې په حلب کې پر روغتیايي مرکزونو حمله کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر پرون په حلب کې د ډېر ځورونکي وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په حلب کې هیڅ روغتون یا صحي مرکز فعال نه دی پاتې شوی او وی ویل چې د خوراکي موادو ذخیره ختم شوې دي. د فرانسې حکومت هم ژغ کړی چې امنیت شورا باید په سوریه کې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي چې په حالت کې 2.5 لک انسانان په ډېر ناوړه وضعیت کې راګیر دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یو څو د افغانستان پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تیر 15 ورځو راهیسې په پچوراګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي چې لامل یې څو لوی کلي له داعشانو څخه بیرته نیولي او ګڼ شمېر بې ځایه سوي کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته ستنې سوي دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
کابو یو میاشت وړاندې د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په څو کلو داعش وسلوال ننوتل او په لسګونو کورونو ته یې اور واچولو او په زرګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شول. حکومت یې په وړاندې عملیات پیل کړ چې بیا د څو وجوهاتو له امله وځنډېدل. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼی وایي چې په یادې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات پیل کړي چې څو کلي یې له داعش وسلوالو بیرته نیولي او د سیمې د اوسیدونکو پر مټ په هغو سیمو کې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. دی وایي
اوس مهال عملیات شروع شوي دي. د پچراګام درې نور لوی کلي هم د داعش له شتون څخه پاک شوي دي. یو شمېر داعش چې اکثر یې پاکستانیات باندې دا هم وژل شوي دي. د دوی څخه مسناد هم په لاس راغلي دي. د دې عملیاتو نور عملیات ترمنځ توپیر دا دی کله چې عملیات ترسره کیږي 1500 پاڅون کوونکي چې د سیمې دي د نورو امنیتي قواوو سره هغوی سره یو ځای په پوستو کې مېشت کیږي او د خپل سیمو ساتنه کوي.
خوګیاڼی وایي چې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د داعش له امله نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي ول بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي.
اوس هم ځینې سیمو ته کورنۍ بیرته ستنېږي او خله هم هغه ډول چې د دوی تخریب شوي کورونه باید ورته ورغور شي. خلاصوز شته دی تقریبا د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ سره په مرکز جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې چې دوی هلته کډوال شوي وو مرستې شوي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغه مرستې په داسې یو میکانیزم باندې د عملیاتو وروسته غوره کړو چې هغه کلو ته مرستې ورورسوو او دوی له یو خوا هغه ضرورتونه پوره کړي او له بلې خوا د خپل کور د بیرغونې او په خپل کورونو کې د مشکلو لپاره آماده شي.
ویل کېږي چې د پچیراګام ولسوالۍ د ځینو کلو خلکو د داعش تابعیت منلی دی. ښاغلی خوګیاڼی هم وایي چې هغه سیمې چې د داعش تر ولکې لاندې وي هغوی له مجبوریته د داعش وسلوالو تابع شوي وو.
یو ډول خلک دي چې هغوی د داعش د وحشت له امله د دوی سره په ولکه کې دي او ښایي د هغوی سره په یو ډول تفاهم ډوله واوسیږي خو دا مجبوریتونه دي. اکثریت ولسونه زموږ سره په اړیکه کې دي. هیڅ ډول به داعش ته دوی ځای ورنه کړي کله چې دوی په دې وپوهېږي چې نور دوی د داعش تر تاثیر لاندې نه شي راتلی.
عطاالله خوګیاڼی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات به تر هغې دوام وکړي سو پورې چې د پچیراګام ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري ل دایښ څخه ځو د طالبانو پر لور. د برتانیې ګارډین ورسپانې په راپور کې لیکلي د افغان طالبانو مالی حالت کمزوري شوی دی. ورسپانې د ځینو طالب سرچینو د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس دا راپور جوړ کړی دی چې تفصیل به ل عبدالحی کاکړ واورو.
د طالبانو په واکمنۍ کې د هغو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ملا رحمت الله کاکازاده ګارډین ورسپانې ته ویلي سربېره پر دې طالبانو ځینې جګړې ګټلې خو بیا هم له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی زیاته کړه د ولسي وګړو د وژل کېدو له وجې جګړه بدنامه شوې او هغه خلک چې طالبانو ته مالی مرستې ورکولې اوس ځکه پیسې نه ورکوي چې وایي نه غواړي پیسې پر ماینونو خرڅ شي او بیا پکې ماشومان ووژل شي. ګارډین زیاتوي طالبانو به د افغانستان او خلیجی هیوادونو د شتمنو خلکو په ګډون په سیمه کې چندې راټولولې خو اوسې مالی حالت دومره کمزوري شوی چې آن په پاکستان کې پرایویټ یا شخصي هسپتالونه د زخمیانو علاج نه کوي. دا ځکه چې طالبان د خپلو زخمیانو د علاج پیسې نسی پوره کولای. رحمت الله کاکازاده وایي په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو په خپل منځ کې جګړې د جګړې پاړه د دوی دریځ نامشروع وګرځولې. په خو به طالبانو ویل چې د بهرنیو قبضهګرو خلاف جګړه کوي. یو بل لوړپوړي طالب مشر ګارډین ورسپانې ته ویلي کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو نو له هغه وروسته د خلکو لخوا چندا ورکول کم سوه او هغه وخت خو نور هم کم سوه کله چې د طالبانو بل مشر ملا اختر منصور ووژل شو. ګارډین پر مخ لیکي د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر د دوی لویه مالی سرچینه وه. ګارډین پر مخ لیکي د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر د دوی لویه مالی سرچینه وه. خو د طالبانو د نوی مشر ملا هیبت الله او ملا ابراهیم صدر ترمنځ اختلافات رامنځته شوي او ملا ابراهیم صدر د کوکنارو پیسې د کوټي شورا ته ورکول درولې دي. ملا ابراهیم په هلمند کې دی چې پکې د کوکنارو زیات کار کوي. ګارډین زیاتوي د طالبانو د لوړې کچې مشران اوس په دې نتیجه رسیدلي چې په کار د نور په افغانستان کې جګړه ونکړي او له حکومت سره روغه جوړه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر رسمي توګه کار پیل کړی دی. که څه هم په نورو هیوادونو کې د پوزي مشر ټاکنه عادي پروسه وي خو پاکستان کې د پوز سیاسي رول ته په کتو سره د نوی مشر لټا کېل کېدو سره سم کارپوهان یو شمیر پوښتنې راپورته کول پیل کړي. په دې کې یو پوښتنه دا ده چې د جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د پوز او لسی حکومت ممکنه تعلق څنګه کېدای شي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دا دوم ځل دی چې نواز شریف د واک په دې روانه موده کې د فوج مشر ټاکي. نوموړي په دې اړه له خپلو نږدې او باوري ملګرو سره پر لپسې مشورې کړي. تر ټاکنې له مخه ځینو کارپوهانو فکر کولی چې شایي نواز شریف د داسې پوځي مشر په تکل کې وي چې په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د دفاعي چارو په عائشه صدیقه وایي نواز شریف چې کله په 2013 کال کې جنرال راحیل شریف ټاکلی نو دا فکر یې کړی و چې هغه به ورته ستونزې نه پیدا کوي. خود دې په وینا وسو برعکس
پچھلے جو تھے راہیل شریف ان کو بھی
د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د ټاکنې پر وخت نواز شریف ته سوچ کړي وو چې هغه خو یو ساده افسر دی نو دومره کړکیچ به ان پیدا کوي. خو بیا موږ ولیدل چې هغه تر دریو کلونو پورې ولسی حکومت یو ډول پر اور کېنولې وو. نوې پوځي مشر خو به اوس وروستو کار پیلوي نو ګور به چې پوز او حکومت چارې څنګه تر لته روي نو بیا به معلومه شي چې نوې پوځي مشر څنګه ثابتېږي.
اور یہ کیسے ثابت ہوتے ہیں؟
پا پاکستان کی ہر ضلع فوجی مشر لٹاکل کے دو سرسم دا ویل کیشی چی یو مسلکی فوجی کاستی او سیاست سره هیڅ دلچسپی نستا. هم دا غسی خبری اوز دا جنرال قمر جاوید باجوا پاڑا ہم کیشی. خود امنیتی چارو پو امیر رانا وای شاید دا نوی فوجی مشر لٹاکنی سرا دا اولسی حکومت او فوج ترمنز ستا تاو تری خوالی را کم سی.
میں جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں جو
د نوی پوځي مشر په حق لا چې په میډیا کې رپورټونه ورکړل شوې دي په هغه کې ویل شوې چې د جمهوریت مزاج لري او په سیاسي چارو کې د مداخله خلاف دی. په دې حواله د ذاتی نفوذ خو اهمیت لري خو اصلي خبره دا ده چې پوز د یوې ادارې په توګه به یو رد عمل ښکاره کوي او په پالیسۍ کې بدلون راتلل یو ګران کار ښکاري. خو د نوی پوځي مشر له ټاکنې سره به دومره وشي چې ولسی حکومت به په ځینو چارو کې ځان مضبوط کړي او د پوځ او حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی وو په هغه کې به لږ وقفه راشي
او نتیجه به داشي چې حکومت ته د پیاوړتیا او د راتلونکو انتخاباتو په حواله د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورشي،
اوس کې حواله سه خپل پوزیشن کو بهتر بنانے کا موقع ملے گا.
خو ځینې کارپوهان بیا وایي د فوج سیاسي اثر او نفوذ هم زیات نه دی لکه میډیا چې شوی. د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نظیر هم دا نظر لري. دی وایي دا وخت فوج په ځینو داسې چارو کې شکل دی چې په سیاست کې د مداخله وخت نه لري.
سیول ملټری ریلیشن کافی حد پورې یووالی راغلی دی. د فوج لاسونه لاین اډر نه سرحدونو باندې تراو تریخوالی نه دشګردای نه او دا غیر علاوه د نورو مسلونو دومره ډک دي د حکومت طرف ته توجه بکمري. البته ځینې سيزونه داسې دي چې نېشنل الیکشن پلان کې راځي، نو هغه کې چې د سیول او د ملټري په کوم پوینټونه دي په هغه باندې به ضروری ده چې یو بل نه لږ خفګان یا یو بل ته دا کول چې لږ په دغه باندې په تیز باندې تاګ یا د آرمی په خوا باندې تاګ په هغه باندې په کار دی. خو دغه هم د سیلوي خندان ماته
زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې په سیاست کې د فوج د مداخله په اړه د جنرال قمر جاوید باجوا د برخورد په اړه اوس څه ویل تر وخت لمخه ده. د دوی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به معلومه سي چې هغه فوج څومره له سیاسته لیرې ساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس زو د کوټې پر لور په بلوچستان کې د یخنۍ موسم له پیلېدو سره سم د وچ میوې کاروبار زیات شوی دی. ځای دکانداران وایي خلک له یخنۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره وچ میوه زیاته کاروي. د دې ترڅنګ په ژمي کې دا میوه د پاکستان نور شارون ته لیږل کیږي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صبح په هغه برخه کې چیرې چې یخنۍ زیاته شوې ده هلته د وچ میوې کاروبار هم وده کړې ده، ځکه چې د زمي د موسم د پیل کېدو سره سم خلکو د وچ میوې وکارونې ته مخ کړې دي چې له امله د وچ میوې بیې هم لوړې شوې دي. په دې اړه د کوټ د مسجد روډ یو دکاندار باریداد راته وویل چې زیاتره وچ میوه د ایران او افغانستان څخه دلته راځي.
میوې خو نو مست ډېر میوې دي، کشمش 15 قسم کې دي، بادام 12 قسم دي، پسته 15 قسم کې ده، لار پسته خپل ریټ دي، ګول پسته یعنی د انور پسته په نسبت ارزانه ده، اما د غیر پسته 1100-1200 روپیه کیلو دی، اکبری پسته 1400-1400 روپیه کیلو دی، داغه سه بادام دی، پاکستانی بادام د لور لایغه د 300-300 سه د 1200 پر کیلو ستا، او د دې بعد د استرالیا بادام راغلی دی، دا وخت هغه ارزان دی، د افغانستان څخه کشمش راځي، انځر راځي، ابجوش راځي، اخروټ راځي، د افغانستان کشمش ډېر انسان خوشوي، د ایران غوی پسته تاسو خوشوي، مطلب دا ټیم په پسته په پوره دنیا کې 98 پسته چې د ایران دی. بادام چې دی خپل بادام د مینه پاکستانی بادام په دغه دنیا کې مشهور هم دی او دی خوندور.
کله وخت ځای خلک دغه میوه په ډیره خوشحالي سره رانیسي نو بل په لوت د یواد و نور برخته هم د توفیف توګه وچ میوه لژدول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد څخه راغلی یو کس او درېمان وینا ده چې د اسلام آباد په مقابل کې اوس هم په کوټه کې وچ میوه ارزانه ده.
یاره زه خو راغلم اسلام آباد او دلته مې د کور د پاره مو واخستو او دوستان لپاره مو مخصص دي او چلغوزه مو مخصص ده، پسته او بادام او کاجو کشمش او خاص کر چلغوزه لږ ګران ده او د اسلام آباد په نسبت دلته ډیر ارزان ده. چې اسلام آباد وګورنو دلته ارشي مطلب نیم پنیم فرق دی.
د دې ونی ورده چې د لولای بادام او د ژوب چلغوزه په نړۍ کې څه ساری نه لري. دلته د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې وچ میوه په زمي کې نه هوازي انسان د یخنۍ څخه خوندي ساتي بلکې وزګر او دماغ ته هم ګټه رسوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټر سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس هم زو د لوبو د راپور پر لور د شوقدر په نورانو سیمه کې د پېښور چارسدې او ممندو د فوټبال لوبډلو ترمن سیالي پرون پاتې ورسېدې چې پایلوبه د نورانو فوټبال لوبډلي وګټل د دو دیرشم فوټبال ټورنمنت په نوم دغه تلولي هر کال جوړیږي او د نورانو ټاپو لوی میدان چې د کابل سیند پر غاړه جوړ دی ورته ګڼ شمیر ځوانان او سپینجری نندارې تورځي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي
د شو قدر په نورانو ټاپو کې د 22 فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالي پرون سرته ورسېده چې د نورانو کلی ټیم دغه لوبه وګټله د یادې سیالي نوم 23 فوټبال ټورنمنټ چې هر کال د سیمې لوبغاړي دغه لوبه جوړوي او د پیښور محمد او د 400 لوبه کوونکو پکې برخه اخلي د بریالي شوی ټیم یو لوبغاړي رحیم وای چې د هغوی مشرانو د فوټبال سیالي هم په دې ځای کې شروع کړې وي خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ رقم مرسته نه کیږي
یاره زمیم چې مونږ ته لک سہولت راکې چې ګراوند لپاره لک سره ترغه کې پند راترغه کې نور د فوټبال کیټ شو دغه مونږ ته ان شاء الله سره نشته لري خو چې لک مونږ سره منډو وینو مونږ خو ګیمونه حسیم کو او شوق ګیمونه کو خو
پرونی مقابله کې د رشکۍ او نورونو کلی ترمن د سخت لوب وشو چې د رشکۍ ټیم دوا ولید نورونو لوبغاړو سلور پوینټونه وکړل د لوبې له فاټا اولمپیک اسوسییشن فاینانس سیکرټری خورشید اقبال هم راغلی وو
بیا به نیکس د پاره زمون کم پروګرام دا به د دینم زیاتې او ای که به مون مکمل د مومن ایجنسی دغه سره تعاون کو چې د ته مون هر قسمه لیول دا مون پالیش کو او دا مون مخکې رو بسو
او د محمود ایجنسی د لوبو د سرکاري محکمې نماینده هم د پرونی لوبي غټلې شي او بایللې ټیمونو لوبغاړو لپاره د لوبي سامانو نه راوړي وو
دوی لپاره مونږ نن کیټس راوړي دي ټریک سوټ وغیرہ هم راوړي دي فوټبال هم راوړي دي ان شاء الله د دینه پس په مونږ دوی سره زمونږ مرسته جاری آینده کې لا پوره کیټونه دي هر یو پلیئر ته ان شاء الله دوه ټیمونه چې کم دي دوی لمنګ نن ورکو او آینده کې نیکس کې چې سمرا پلیئرز ان شاء الله دوی موږ کیټونه راوړي دي خو هغه موږ ډیستریبیوشن لا نه کړی کیټونه به ان شاء الله ټولو ته ملاوي
د لوبي میدان په غاړو د سیمې نه علاوه د شوقدر دواوي او د پیښور د نږدې سیمو ولسم نندار ریله راغلی چې پکې د ځوانانو او ماشومانو ترڅنګ سپینګری هم شامل وو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
Thank you.
سرم